مشي وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې افغان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. له هغې ډلې په کندهار کې 350 بستریز روغتون او په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. او د لیبیا حکومت وایي چې د خلیفه حفتر په نوم ملیشه ډلې نن ترابلس ته نږدې هوایي بریدونه کړي دي. 40 کډوالې وژلي او 80 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي ولسمشر به د ځینو ټولګټو پروژو د پرانیستلو ترڅنګ د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې ولري. د کندهار د والي دفتر ازادي راډیو ته مخکې ویلي ولسمشر غنی د کندهار په عینو مینه کې 350 بستریز روغتون، په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه او له کندهاره تر هوایي ډګر پورې سړک چې د کندهار د مخکینی وژل شوي امنیه قمندان جنرال رازق په نوم نومول شوی پرانیزي. ولسمشر چې سهار وختي کندهار ته رسېدلی هلته ممکن دوه ورځې تیرې کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین وایي
و ما هم د جوړیان هستیم
چې ریاست محترم امنیت یوازې دومره تاییدولی شو او یو خبر یو چې د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پانتون د شرایطو د پانزي دوه استادان له پانتونه دی باندې نیولی. لوړو زده کړو وزارت دغه استادانو نمونه یاد نه کړل، خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر د آی په نمونو د کابل پانتون دوه استادان په شرایطو پانزي کې د افراطیت د ترویج په تور نیول شوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم تر اوسه پورې په دغو دوه استادانو د لګېدلو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دې قولي اردو په یوې خبر پاڼې کې ویل شوی ملا راز محمد د سې شمې په ورځ د کمانډوز وکونو په عملیاتو کې له 9 نورو وسلوالو سره وژل شوی. خبر پاڼه وایي د اندخوی په دوو کلیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد لا هم عملیات دوام لري. افغانستان د کوون کې په خوندزیو کې د خوونکو لخوا د ویختو لقې چکولو خوندې شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې وزیر مروس بلخی د لارښوونې لمخې لدی ورسته هیڅ خوونکې حق نه لري چې د زده کوونکو ویختان خی چکړي. دغه وزارت وایاندې نوریان نزهت پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل
چون این مسئله شکایت برانگیز شده بود
ځکه د کار جنجالونه راپورته کړي وو او یو شمېر زده کوونکو فکر کاوه چې دا مسئله سپکاوی دی او هغوی ته له روحي او رواني پلوه زیان رسو. د افغانستان د پوهنې په نظام کې له څو لسیزو راهیسې د نظم، ډسپلین او همدارنګه د پاکوالي په خاطر زده کوونکي د لویو ویښتانو له لرلو منع کېدل. له همدې کبله په ښوونځیو کې ځینو ښوونکو د هغو زده کوونکو چې لوی ویښتان یې درلودل ویښته غوڅول څو کمولو ته اړ شي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز تر یو هوایي برید لاندې راغلی چې 40 کسان پکې وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د پیښې زیان کډوالو ته رسېدلی. د لیبیا د روغتیا وزارت ویاند ملک میرست ویلي برید د کډوالو توقیف ځای باندې چې د ترابلس ګاونډ تاجورا سیمه کې موقعیت لري نن شوی. د لیبیا ترابلس میشته حکومت د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ملیشو ډلو چې خلیفه حفتر یې مشري کوي د دې برید مسؤوله بولي. په ترابلس کې سیمه ایزو رسنیو ویلي د خلیفه حفتر ملیشو یو توقیف ځای ته نږدې د ملیشو یو کمپ په هوایي بریدونو کې هدف ګرځولی. د لیبیا د ملي پوځ په نوم ملیشه ډلې له اپریل راهیسې د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن لیبیایي حکومت پر ضد جګړه کوي. د حفتر ځواکونه د لیبیا ډېره ختیځ او جنوبي برخه کنټرولوي، خو په جون کې د ترابلس متحده ملیشو د پلازمینې جنوب ته په 100 کیلومتره کې د ګوریان ستراتیژیک ښارګوټی په بیانیولو سره دا ډله تر یوې اندازې په شا کړه. اروپا، چین او روسیه له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د ایران له خوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غني شوي یورانیم اندازه 300 کیلوګرام ته رسولي. دا هغه څه چې د اټومي تړون په اساس باید نوی شوي. چین چې له ایران سره د اټومي تړون یو لاسلیک کوونکی دی، دغه هیواد له خوا له ټاکلي حده په زیاته اندازه د یورانیم په غني کولو خواشینی ښودلې، خو پیکینګ ملامتي د امریکا په متحده ایالاتونو اچولي او ویلي دي له حد زیات فشار د ایران د دغه اقدام سبب شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی څو هغه پوځي اډاله نږدې وګوري چې پکې اورلګیدنې 14 روسي سرتیري وژلي. ولادیمیر پوتین دا پیښه زړه بوګنونکې بللې ده. هغه دفاع وزیر ته امر کړی چې د پیښې سیمې ته ورشي او د سیړنې بهیر له نږدې تعقیب کړي. له پوتین سره د سه‌شنبې د ورځې په لیدنه کې د روسیې دفاع وزیر همدارنګه دنده واخیسته چې له ټاکل شوې کمیټې سره به د روسیې په یو اوپتل کې د اورلګیدنې علت پیدا کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې په یو اوپتل کې په داسې حال کې چې یو څېړونکي ډله یې انتقالوله اور ولګېد او د روسیې 14 سمندري نظامیان یې وژل. د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره مخ کیږي. د دوی لوبه په ځایي وخت په 10:30 بجو د انګلستان د دورهم په چسترلو سټریټ سټیډیوم کې پیلېږي. که هر یو لوبه وګټي په سیمی فاینل کې ځای پخوي. دواړو ټیمونو په نړیوال جام کې تر اوسه 15 لوبې ګټلې. تر دې مخکې پرون د هند د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش ټیم ته ماته ورکړه او له استرالیا وروسته د دویم ټیم په توګه نیمه پایلو بیت ووت. تمه ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپل وروسته نهمه لوبه کې له ویست انډیز سره مخ شي. افغانستان اته پر لپسې لوبې للی او ویست انډیز یوازې یو غټلې. خبرونه مو اوریدل، بیا هم دا خبرونه که غواړی ویل ولې د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخ کې افغان حکومت ویاند صدیق صدیقی وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي شي.
یکی از اولویت‌های اصلی رژیمال افغانستان پروسه صلح است و ما صلح را تمام منافع مردم افغانستان به او حفظ شود.
افغان ولسمشر اشرف غنی کندهار ته تللی دی. تمه ده چې هغه هلته د عینو مینې په پروژه کې 350 بسترې روغتون او همدارنګه په دامان ولسوالۍ کې سولري برېښنا پروژه پرانیزي. د افغانستان ځینې خبریالان وایي د حکومت ویاندویان دوی ته په وخت ځواب نه ورکوي. لا غې ډلې خاطر پردیس
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه ادارات کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي هغه نه ورکوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ایران غوښتي چې اټومي تړون ته ژمن پاتې شي او لزغم کار واخلي.
موږ پریزوایم ناش خرانسکی کالګ
له خپل ایرانی دوستانو څخه غواړو چې لزغم کار واخلي. سو د اټومي تړون مهمه ماده د نړیوالې اټومي ادارې سره ژمنې او په هوکړلیک کې نور مقررات رایج شي.
دا ورسته لغه چې ایران د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ غنی شوی ایرانیم له 300 کیلوګرام زیات شول. دا غا څو چې د 2015 کال اټومي تړون لمخې باید نه وای شوی. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی په قطر کې بین الافغاني خبرو ته هم محتاطانه خوشبيني وښوده. تمه کیږي د جولای په 1 واتمه په قطر کې د جرمني په کوربتوب د طالب استازیو سره یو شمېر افغان سیاستوال او د مدني ټولنې غړي غونډه پیل کړي. د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړی به د قطر په غونډه کې ګډون ونه کړي. طالبانو تایید کړی ده چې د جولای په مواتمه با لیوش میر افغانانو سره خبرو تکینی. اجملان دو نور جزیات
دغه کور دین دغه
د قطر بین الافغانی غونډه تسلور رزی پاتې دي، خو تر اوسه یې ګډونوال نه دي مشخص شوی. د افغانستان حکومت هیڅ استازی نه ورسته. یوش میر نور سیاستوالو هم هڅه چې سرګندیږي ځان شاته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سی شنبه په مخام ازادي رادیو ته وویل حکومت د یوې داسې سولې غوښتونکی دی چې پکې د ټولو افغانانو ګټې وساتل شي. نوموړي ویل د داسې غونډو له جوړېدو سره مخالفت نه لري، خو د دې غونډې لپاره د ولسمشر د ویان خوشبیني محتاطانه
به جامعه
جاری. خغل صدیقی وای موږ د نړیوالې ټولنې زموږ د متحدانو او په ځانګړي توګه د امریکا، جرمني او نورو هیوادونو هڅو او ژمنتیا ته چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلې ځلې کوي سو د سولې پروسه په یقین بدل شي خوشبین یو، خو ټینګار کوو چې د ولسمشر یو اصلي لومړیتوب د افغانستان د سولې پروسه ده او موږ د داسې سولې غوښتونکي یو چې د ټولو افغانانو ګټې پکې وساتل شي. ټاکل شوی د قطر د بین الافغاني غونډه د برګه په نوم د یو بنسټ لخوا جوړ شي. جرمني او قطر به په شریکه د دې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د غونډه سولې ته رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره یو مهم فرصت بللی. تر اوسه پورې څو ځلې افغان سیاستوالو د طالب استازو سره کتلي، خو د دې غونډو نه وخت د اروپا یا امریکا په لاس کې نه و. دا ولسمشری د څوکۍ یو کاندید محمد حنیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته د یو شمیر نورو سیاستوالو سره ورغلی وو، د قطر د یک شنبه او دو شنبه د ورځې په غونډه کې ګډون نکړي. د خغلی اتمر ویان قادر شاه د سی شنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل دوی د هر هغه غونډې او ناستې هر کلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. موږ غواړو د دې کانفرنس د اجنډا په اړه دا چې څوک پکې ګډون کوي ډیر معلومات ترلاسه کړو. موږ د معلوماتو په ټولولو بوخت یو. په دې غونډه کې به ښاغلی اتمر او مرستیالانی ګډون وکړي. دې ناستې ته د بین الافغاني غونډې نوم ورکړل شوی، ځکه تمه کیږي چې له طالب استازو سره به پکې یو شمېر افغان سیاستوال، مدني فعالان او خبریالان برخه واخلي. دا هم ویل شوی چې خاید غونډې د ګډونوالو شمیر شپېتو تنو ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد چې واشنگټن کې اوسیږي، لاسا دې لړیو سره په خبرو کې د قطر د راتلونکو غونډې په اړه یو ډول خوشبيني وکړه، ځکه د نوموړي په وینا په دې غونډه کې اروپا او امریکا ښکیل دي. خغلی سمد په لاهور او مسکو کې د مخکینیو غونډو سره د قطر د راتلونکو غونډې توپیرونه داسې په ګوته کړل. خغلی سمد وایي توپیر دا دی چې دلته نړیواله ټولنه په ټولیزه توګه شامل ده. د جرمني، قطر او امریکا حکومتونه په دې غونډه کې رول لري. یقین لرم چې په سیمه کې له نورو سره هم په دې اړه خبرې شوې. هیڅ چا یې مخالفت نه دی کړی. یو نوی پروسه یې پیل کړی، ځکه موږ افغانان په ځانګړې توګه هغه سیاستوال چې په کابل کې ناستي له بده مرغه ونه توانېدو چې په خپلو کې یوې بین الافغاني اجماع
برسند.
تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر د قطر دا غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی وو. خغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره په ووم پړاو خبرو بوخته چې هڅه کوي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د سولې وی هوکړې ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په میاشت کې ترسره شي. د افغان حکومت او امریکا لټینګار سره سره تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې رسمي خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونه کابل ته د سفر پر مهال وویل هیله مند چې د سپتمبر تر میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې یو هوکړلیک لاسلیک شي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی او تمه د ځینې پروژې پرانیزي. ارګماني ویلي ولسمشر به د ټولګټو پروژو د پرانیستلو تر څنګ د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې ولري. ورزو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی همدا شیبه سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل دی. له دوی سره خبرې کوو. رښتینی صاحب، سړی مشه سهار مو په خیر. ولسمشر صوبه جی رسیدلی کندهار ته او لومړني پروګرامونه یې هلته څه دي؟
سنګزی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. بلې، ولسمشر د ول پولي دولتي پلاوي په مشرۍ نن سهار 9 بجې کندهار ته راورسېدی او لکه تاسو چې وویل ولسمشر به د یو شمېر ټولګټو پروژو د پرانیستلو تر څنګ چې چارې مخکې بشپړې شوې له کندهار د مشرانو او د غراز له ځوانانو، علماو او ښځو سره جلا جلا کتنې ولري. ولسمشر تقریبا 9 بجې کندهار ته رسیدو سره سم د کندهار په نړیواله وایي ډګر کې د کندهار د شمیر قومي مشران او خلکو په حضور کې د غوایي ډګر د لوی احمد شاه بابا په نوم ونموه. د کندهار نړیواله وایي ډګر په 1920 مریز کال کې جوړ شوی چې اوس مهال هر ورځ کابل او پونی کې دوه ځله هند او دوبۍ ته ورڅخه پروازونه کوي. دغه راز ولسمشر غني به څو شېبې وروسته درو مهمو پروژو پرانیستنه وکړي چې اول به د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د 15 میګاواټ سولر برېښنا پروژه افتتاح کړي چې د 12 میلیون ډالر په ارزښت د یوې ترکیې کمپنۍ لخوا چارې بشپړې شوي دي. دغه پلان کار د 2013 کال په فبروري میاشت کې پیل شوی و چې دا په افغانستان کې د لمریز برېښنا لومړۍ لویه پروژه ده.
رښتینه زماغه کاورې لږ مزایت تغییر ورکړي تر غو به مدغه سم سي. بل لویه پروژه چې تاسو ورته باید اشاره وکړئ هغه د روغتون پروژه ده، لږ مزایت تغییر ورکړي بیا به په دې اړه خبرې وکړي. رښتینه فکر کوم ستاسو غک مشکل لري، زه بیا هم دغه ستاسو معلومات راټول کوم ترغه پوری تاسو لک زایت تغییر ورکړي که موږ سم شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی، هلته رسیدو سره سم د کندهار وایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم نومولی دی، ځینې نورې پروژې هم د پرانیزي لاغې ډلې په دامان ولسوالۍ کې سولري برېښنا چې یو لویه پروژه ده او هم به په عینو مینه کې 350 بستریز روغتون. رښتینه د عینو مینې پروژې په اړه باندې راته وایي چې دغه پروژه څنګه ده؟ متاسفانه چې غږ مو سم نشو، په هر صورت بیا موږ بیا هڅه وکړو چې له تاسو سره تماس ونیسو. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی یو له کندهاره له موږ سره غږېده، ویل چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار هلته رسیدلی دی، تمه ده چې اشرف افغان ولسمشر ځینې پروژې پرانیزي، له مخکې چارې بشپړې شوې دي. له هغې ډلې په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه او پاینو مینی پروژه کې د 350 بستریز روختون پروژه او همدارنګه د کندهار ښار او د هوایي ډګر ترمن سړک به د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال رازق په نوم نومول شوی او د پرانیزي. د کندهار هوایي ډګر هم د احمد شاه بابا په نوم نومول شوی او د نن پرانیسته.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي د حکومتي ویاندویانو لخوا رسنیو ته پر وخت د اطلاعاتو نه ورکول یو ستونزه ده. دغه بنسټونه وایي د دې کار دوام به وسلوالو مخالفینو ته د تبلیغاتو ډیره زمینه برابر کړي. د افغانستان ځینې خبریالان وایي حکومت پر وخت دوی ته د پیښو په اړه باندې ځواب نه ورکوي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
خبریالانو ته د حکومت د ویاندویانو لخوا پر وخت د اطلاعاتو نه رسیدل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټونه پر انتقاد کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومتي ادارو د ویاندویانو دغه کار نه یوازې دا چې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي، بلکې د دې کار دوام به د وسلوالو مخالفینو تبلیغاتو ته زمینه برابر کړي. د دغه ادارې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی وایي
عدم پاسخگویی سخنگویان حکومتی
د حکومتي ادارو ویاندویان د اطلاع رسونې لپاره دي او د قانون په اساس مکلفیت لري چې څرګند ځواب ووایي. د دوی د ځواب نه ویل لامل شوی چې له یوې خوا کره معلومات د خلکو په اختیار کې نه وي او له بلې خوا کولای شي چې د دښمنانو د تبلیغاتو بازار ګرم شي.
ښاغلی توحیدی وایي د ویاندویانو دغه کار ښیي چې حکومت له رسنیو او خبریالانو سره د همغږۍ جوړولو پسې نه دی، حال دا چې له خبریالانو سره د اطلاعاتو شریکول د حکومت د ویاندویانو مکلفیت دی. دلته یو شمیر خبریالان وایي ځینې حکومتي ویاندویان په ډېرو مواردو او په تېرو امنیتي پیښو کې ساعتونه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي او یا یې ځواب ویل د ټولنیزو شبکو له لارې د څو محدودو جملو په لیږلو محدودېږي. افغان خبریال رفیع صدیقي وایي
در مورد حق دسترسی به اطلاعات بیشتر خبرنگارا با مشکلات مواجه
هستند. اطلاعات ته د لاسرسی په برخه کې خبريالان لستونزو سره مخ دي. واړه موارد تر ډیر اندازه شریکوي، خو پیچلی او مهم موارد چې باید خلک پرې پوه شي او یا حکومت تر پوښتنې لاندې راولي هغه پټوي. دا د خبريالانو لپاره لوی ستونزه ده.
بل خبريال زبیح ظاهر وای د ملي یووالي د حکومت د ویاندویانو حضور بې ساري دی، خو له دې سره سره یو خبريال باید ساعتونه انتظار وباسي چې یو ویندوی پوښتنې ته ځواب ووایي. یوه پیښه چې خبریالان د نورو مواردو تر څنګ په ګوته کوي او وایي چې په اړه یې حکومتي ویاندویانو له اطلاع ورکولو ډډه کړې، هغه د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په 16مه حوزه کې د موټر بم چاودنه وه. دغه خبریالان وایي په داسې حال کې چې د پیښې د جزئیاتو د ترلاسه کولو په خاطر یې بیا بیا د امنیتي بنسټونو له ویاندویانو سره اړیکې نیولي، خو د دوو ساعتونو په تیرېدو سره بیا هم د پیښې جزئیات رسنیو ته ونه رسیدل. بل خبریال خاطر پردیس وایي د ځینو ویاندویانو دغه کار ښیي چې دوی یا معلومات نه لري او یا اطلاع رسول محدودوي.
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه اداراتو کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي هغه نه ورکړي. علت یې دا دی چې دوی خپله د معلوماتو له نشتون سره مخامخ دي، او دوی چې کله معلومات نه لري نو طبعا بیا دوی نشي کولی رسنیو ته هغه دقیق معلومات ورکړي.
د افغان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری وایي له رسنیو سره د حکومت د ویاندویانو همکاري د پخوا په نسبت ډیره شوې ده.
او اطلاعات په ډیر منظم ډول د افغانستان د قوانینو په رڼا کې له رسنو سره او له خپل ولس سره شریکیږي. تاسو وګورئ کله چې یو چاودنه وسي، ټپیان او شهیدان باید اول انتقال سي شفاخانو ته، بیا ارقام له هغه سره شریک سي له رسنو سره. سخنګوی خو د انتقال مسؤلیت نه لري، شفاخانې باید ارقام مشترک یو موري بیا تاسو سره شریک کړي.
خغلی بشری وای رسنیو ته د ټولنیزو شبکو لارې د اطلاعاتو رسول خبریالانو ته د اسانتیاو برابرول دي، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې دغه کار تر ډېره ځایه تشریفاتي او خبریالانو ته د ویاندویانو لخوا د خبر له ورکولو تیښته ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له مرالۍ بشیر اورو.
د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولی دی. ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي که امریکا له افغانستان ووځي بیا به هم هلته ډیر پیاوړی استخباراتي حضور ولري. نیویارک پوسټ ورځپاڼې لیکلي ټرمپ په دغو خبرو کې چې د دوشنبې په ماښام خپرې سوې افغانستان د تروریستانو د ازمویشت ځای په توګه یاد کړی دی. ورځپاڼې لیکلي ټرمپ حتی واک ته تر رسیدو مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کړې وه. نیویارک پوسټ د طالب استازو او افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خبرو د اووم پړاو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا خبرې چې د جون په 9 د شنبې په ورځ په قطر کې وروسته له هغه پیل سوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جون په 15 نیټه وویل، د واشنګټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق تر اساسي. واشنگتن اگزامینر مجلې لیکلي ټرمپ له فاکس نیوز سره په خپل خبرو کې تشریح کړ چې ولې تر 19 کلونو جګړې وروسته هم امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي. مجلې لیکلي ټرمپ زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا 14,000 امریکایي سرتیری و، خو شمیر یې 9,000 تر کم سوی دی چې د ده په وینا ډیری خلک په دې خبره نه دي خبر. خو د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 14,000 راپور سوی دی. ترامپ زیاته کړې ده چې له سوریې څخه هم ډیر سرتیري بیرته ایستلي دي. آیا له جګړه ځپلې سیمې د امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال سته؟ د واشنگټن اگزامینر په وینا ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي همدا شیبه له سیمې ووځي، خو ستونزه دا ده چې هلته د تروریستانو ازمویشت ځای ښکاري. ترامپ پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2001 کال حملو ته په اشاره وویل چې حمله کوونکي له عراق نه و راغلي بلکې له ګڼو هیوادونو راغلي وو. مجلې لیکلي چې ترامپ زیاته کړه ټول حمله کوونکي په افغانستان کې روزل سوي وو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د نړۍ یو شمیر پیوړی هیوادو له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون تجمن پاتې شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ایران د دوشنبه پر اعلان وکړ د غنی شوی یورانیم زیرمه 300 کیلوګرام تر رسیدلې. په اکسل عمل کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنه ښودلې او له ایران غوښتي څو له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې له دې هیواد سره د نړۍ د پیوړو هیوادونو اټومي تړون کمزوری کوي. اجمل انده او په دې اړه نور جزئیات.
ایران د یورانیم په غنی کولو کې له هغه هدف خاړول چې څلور کاله مخکې ورته د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوي تړون کې ټاکل شوی و. لوړ پوړي اروپایي ډیپلوماټان وایي یوازې په هغه صورت کې دوی دې تړون ته ژمن پاتې کیږي چې ایران هم تړون ته خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د فرانسې، برتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبې په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې وویل د ایران لخوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د غنی شوی ایرانی مو اندازې 300 کیلوګرام تر رسولې. د اروپا د بهرنیو چارو پر وزیرانو سربیره د فرانسې ولسمشر خغلی مکرون هم د سی شنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې ایران باید د خپل غنی شوی ایرانی مو زیرمه هغه حد تر اولی چې په اتومي تړون کې پرې موافقه شوي. چین چې له ایران سره د اتومي تړون یو لاسلیکونکی دی، د دې هیواد لخوا له ټاکلي حد په زیات اندازه د یورانیمو په بډای کولو خواشینی ښودلې، خو پیکینګ ملامتي د امریکا پر متحده ایالاتو اچولې ویلې دي له حد زیات فشار د ایران د دې اقدام سبب شوی. په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سې شنبې په ورځ وویل چې له ایران او اروپایي هیوادونو غواړي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. لاوروف وایي له خپلو ایراني دوستانو څخه غواړو چې له زغم کار واخلي، په هیڅ ډول د احساساتي کېږي نه، څو د اتومي تړون مهمې مادې د نړیوالې اتومي ادارې سره ژمنې او په هوکړه لیک کې نور مقررات د اروپایي ټولنې له دې اندېښنو سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي هیواد به تر هغې اتومي تړون ته ژمن پاتې شي څو اروپایي هیوادونه د تهران په وړاندې خپلې اقتصادي ژمنې عملي کړي. تهران غواړي چې اروپایي هیوادونه دي له ایران څخه تیل واخلي، خو هغوی خپل محاسبه لري او خاین نه غواړي چې د امریکا د بندیزونو خلاف ګام پورته کړي. د ایران سره څلور کاله مخکې د لاسلیک شوي اتومي تړون د 15 لاسلیکونکو هیوادونو غبرګونونه په داسې حال کې را مخې ته کیږي چې د دې تړون شپږم لورې یعنی د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې تړون څخه په یو اړخیز ډول ووتل او بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د ایران اقتصاد زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ وویل ایران باید د یورانیم غنی کول ودروي او هیڅ اتومي جوړ جاړي باید د هیواد ته اجازه ورنکړي چې کله هم دا یورانیمو په غنی کولو لاس پورې کړی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوښتل د لاس پرګنې منځنۍ چپا او اف ام سره شارې پنځه باندې خبرونه کوو. ل کډوالۍ راستنې شوې 200 مېرمنې کندهار کې د غالی په عبدالو بوخت دي. دوی وایي تولید د سیمې په کچه دی، خو د پلور لپاره مناسب بازار لا نه دی پیدا شوی. صادق رښتینی او نور جزئیات.
ل پاکستان او ایران څخه کندهار ته راستنې شوې کډوالۍ مېرمنې دا مهال د غالی عبدالو لاري د خپل کورنیو اړتیاوې پوره کوي او له خپلو میاشتنیو عایدو څخه راضي دي. دوی وایي په لاس جوړ شوې غالۍ یو متر مربع له $50 څخه نیولې تر $60 پورې بیه لري او که تولید ته بازار پیدا شي په کندهار کې به د غالی عبدالو صنعت نور هم پیاوړی شي. ترازی یو غالی عبدونکې د هغه په ایران کې د غالی عبدلو ذکر کړي، خو د غالی عبدلو ټول وسایل ورته د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام لخوا ورکول سی. دا وایي ماشل کال په ایران کې ژوند کړي، غالی عبدل می حال تزد کړي، دلته چراغلم وسایل مینه درلودل، بیکاره وم، د کلو پراختیا ریاست دا وسایل راته برابر کړه، اوس دا غالی جوړوم او د خپل کار څخه راضی یم. بلخوا په کندهار کې د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام مشري انجلا ولسیار ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په کندهار کې له کډوالۍ د راستنوسو میرمنو په لاس د تولید سو غالیو لپاره په هیواد کې دننه او بهر بازار پیدا کړي.
د غالیو عبدل لپاره موږ داسې یو پروګرام د دې لپاره جوړ کړی دی چې موږ غواړو چې یو ښه مارکیټ غیر له دې چې په کندهار کې موږ په نور ولایتو کې یعنی هرات کې په کابل کې جلال آباد کې موږ په تماس کې د کمپنیانو سره د تاجرانو سره د څو موږ د دې لپاره یو ښه مارکیټ پیدا کو د څو د دې غالي په یو ښه قیمت او مناسب قیمت سره خرڅ سي د څو د دې اقتصاد لا هم پیاوړی سي بل دا چې یو کندهار و پیژنې د نور ولایتو پیژنې چې د غالي دلو کیس دل تروان دی یعنی مروج سوی دی کیس پر روان دی او دوم دا چې د وکولای شي چې د تجارانو سره د مختلفو ولایتو سره د پټماس کې اوسه درڅو د غالي هم یو شهرت پیدا کړي لکه د مزار او د نور ولایت ته
ل شاوخوا د وکولن رئیس کندهار ته ل ایران او پاکستان څخه ل 3000 څخه زیاتی کډوالی کورنۍ راستنی سوی چې اکثره د مهال ل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي افغان دولت ویلي هیواته ل گاوندو هیوادونو څخه د کډوالو د راستنیدو لپاره د نړیوال ټولنې دوامدار مرستې ته اړتیا لري
ازادي راډیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې کیږي ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت تللی دی او تمه د ځینې پروژې پرانیزي ل کندهار د ازادي راډیو خبریالو ویل چې ولسمشر اشرف غنی سهار او بجې کندهار هوایي ډګر ته ورسید او رسیدو سره سمې دغه هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم ونومو او پرانیسته همدارنګه خغلی غنی به په دامان ولسوالۍ کې د سولري بریښنا پروژه پرانیزي او وروسته په عینو مینه کې درې نیم سوه بستریز روغتون هم پرانیزي ولسمشر اشرف غنی به د دغو پروژو په پرانیستلو سربیره د کندهار له مشرانو عالمانو ځوانانو او ښځو سره هم جلا جلا وګوري د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي د لوړو زده کړو وزارت ویاند یوازې د دوی نیول تایید کړي خو نمونه نه دي افشا کړي دا خو ځینې رسنۍ ویلي مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر دای چې د کابل پانتون د شرایطو پوهنځي استادان وو د افراطیت د ترویج په تور نیول شوي دي د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولا راز محمد پرون د کمانډوز وکونو په عملیاتو کې نور وسلوالو سره وژل شوی افغان زده کوونکي به د پوهنې د وزیر میرویس بلخي له لارښوونې سره سم نور د ښوونکو لخوا د ویښتو له قیچي کولو سره نه مخ کیږي دوی له دې کاره معاف شوي د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز د خلیفه هفتر په نوم د ملیشو لخوا تر هوایي برید لاندې راغلی څلوېښت کسان پکې وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي اروپا چین او روسیې له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي ایران پرون ویلي د غني شوي یورانیمو اندازه 300 کیلوګرامه ته رسولي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی چې هغه پوځي اډه له نږدې وګوري چې پکې اور لګیدنې څوارلس روسي سرتیري ووژل په سلګونو زرو سیلانیان او ځایي اوسیدونکي د چیلي په شمال کې یو غره ته پرون ختلي وو چې دغلته د لمر نیول کوسوف ننداره کړي او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره مخ کیږي که هر یو لوبه وګټي سیمی فاینل ته وځي تر دې دمه هند او استرالیا سیمی فاینل ته وتلې دي تمه د افغانستان سبا د کرکټ په نړیوال جام کې له وستندې سره خپل وروسته نه هم لوبه وکړي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ د ازادي رادیو زینو اوریدونکو اسمسونه را لګلې د افغان بسیماته سواتلس لاره حمیدا تل د غزنی لیکلي د سیاستوالو او طالبانو غونډې بده تیر غونډو په څیر هیڅ نتیجه و نه لري نور محمد حقیار بیا له هلمند لیکلي ټول لوري باید د قطر د بین الافغاني ناستې ملاتړ وکړي ځکه د خبره د ملت هیلې او امیدونه هم دې ناستې ته دي واحد مدقق له لوګر لیکلي له دواړو خواو هیله کوي چې لمړی د اوربند مسله لمړی اوربند وکړي د خبر ټول د اوربند یو فوزیه له کابل لیکلي طالبان نامشروع دي او د پاکستان اختراع شوی ډله ده چې د خبره همیشه د پاکستان د ګټو لپاره خپل هیواد کې جنگ کړي شفی جان زدران له خوست نه د شاکوټ لیکلي ک اول اوربند ونشي د سولې خبرې څه معنی لري او وخت رول دي تازه خان سمسور هم د سولې پاړ لیکلي د ننګرهار حکومت او طالبان باید اول اوربند وکړي او وروسته بیا د سولې خبرې مخته یوسي تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم 1314 لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه په واضح او مشخصو برخو باندې راولیږئ څو موږ تاسو ته د تاسو له نوم سره یو ځای ووایو. ورزو هلمند ته، په هلمند کې د کجکی د جګړو کیسه درته خبرو. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی کجکی ته تللی دی له عسکرو سره یو ځای او دغه رپورټ یې رالیږلی. رپورټ د هاموې د ټانک په غږ پیلیږي.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یو مهم پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړۍ کرښه ته تلل یوازې په هم وی ټنګونو کې شونې دي. دلته د کورنۍ شمیر لږ دی. د اکثر سره زما لیدل لا وړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګي په نړیدلي بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار چیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټانګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک کمانډان ډګرمن دوست نظر اندرابي د ټانګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګینه لري د لویو پوستو ترمنځ د ماینونو خطر سته، ځکه نو د اردو سرتیري ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا له هغه څخه تیریږي. موږ د تنګي په لویدیځ کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راشي دغه ترکشونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
دا مخامخ ځان انداز کوي، دغه غونټې ترکش دی، دغه کور دی، دغه ونې دی، دغه ونو نه انداز را باندې کیږي. ښه چې دلته لا صبح سی هغه کیږي، دغه ځان غونډ روشت ترکش دی سي درته واما سان او ته دا سی پوي کو ته دغه ځان انداز.
که څه هم دا پوسټل وړ کجه کې ته نږدې د هلمند سند پر راستاړخ د زمینداور خواته پر یو لوړ غونډې پرته ده، خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولۍ د کمانډان په خبره تازه راغلي دي. په کجکی کې د ملي اردو د کمانډان ډګرمن دوست نظر اندرا بیرته د طالبانو سره د یوې درنې خو وروستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دیگه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدا د زمین زد. چهار موتر مازدا بود که دمیج آمد مهمات کو میخواست تا پوزه را جمع کنه. پوسته را یک توله ما اموج افتیدگی است، یک توله است، 60 نفر است اونجا.
دمو پوزه
دانم پوزه اونجا چند پوسته ها خط اولا دیگه اینجا پلیس زیاد، پلیس ریزرف است، محلی است این تا اینجا را. او میخواست تا اینجا را مکمل جمع کنه، اینجا را خط شه، اینجا را
پوزه را کمربند بسازه
بند اینجا که برسه کو اینجا میرسه.
آخو میرسه
بازی جا بسیار زیاده چی شد، یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما با یک تاکتیکی را اجرا کردیم که ایره بسیار پذیرایی کردیم، دشمن نکنیم دیگه اینجا رسید مثالش. او تاکتیکی ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم بخاطر خب جمع شد. یکی بسیار زیاد جمع شد، دیدیم که جمع شد، ما گفتیم اینالی بدر افت آوان سرش میشید، یک اسپیجینین بود، دشکه بود، تمام سلاح ثقیل یک دم هور شد سرش. یعنی بود که ساعه خرد بود این نگاه نظامی، چیزی که ما چیز کردیم ارزیابی کردیم، ما اینجا اگیسا رو بردیم جا بر جا کردیم، ساعه خرد بود دفر فرقش خورد.
سره لدی چې هر کال د هوا د تودیدلو سره په هلمند کې د طالبان په بریدونو کې زیاتوالی راځي، خو د ملي اردو د دریم کنډک کمانډان وایي د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو په ټلیزو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. اما دلته د میشتو سرتیرو نه یوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په غوروستي برید کې چې څه موده مخکې د پولیسو پر اړوند پوستو وسو شپږ تنه پولیس ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي د دریم کنډک د کمانډان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رات کړه او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمود الاستایی د ازادي راډیو هلمند د کجکی تنګی.
د لشکرګاشر او جنونور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان کډوال سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې خبريالانو حکومتي مسولینو او ویاندویانو لپاره معلومات د لاسرسي په اړه ګډ روزنیز پروګرام جوړ شوی. د پروګرام تابعه کوونکي وایي له دې پروګرامې هدف د خبريالانو ویاندویانو مسولینو ترمنځ د همکارۍ رامنځته کول او په دې برخه کې د شته ستونزو حل دی. بل لورته د دغه پروګرام ګډونوال خبريالان دا پروګرام ګټور بولي او هیله څرګندوي چې په دې سره به د اړوندو ادارو لخوا دوی ته د معلوماتو د ورکولو بهیر چټک شي. له خوست د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الوخیل راپور را لیږلی چې ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره شي.
تر هغه وروسته چې په خوست کې یو شمېر خبريالانو معلوماتو ته په لاسرسي کې د ځان او ستونزو په باب په مکرر ډول شکایتونه وکړل، د اطلاعات او فرهنګ ځای ریاست د سه شنبه په ورځ معلوماتو ته د لاسرسي په اړه د حکومتي مسؤلینو، ویاندویانو او خبريالانو لپاره یو ګډ روزنیز پروګرام جوړ کړ. د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چارواکو په وینا چې له دې کاري موخه معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د شته ستونزو له منځه وړل او د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ د فضا رامنځته کول دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ راډیو ته ویل
دا چې په دورستیو کې ځینې معلومات په خبري اعلان اورونو له اداراتو غوښتل یا بل هغه معلومات به لازم مو خو د دوی لخوا به نور کول کېدل او یا به دوی داسې معلومات غوښتل چې هغه به لازم نه و چې دوی ورکړي وای، نو کله کله به د اطلاعاتو دغه برخه کې ځنډ رامنځته کېده. مونږ خو پته چې په دې برخه کې همغږي رامنځته شي، دغه سوء تفاهمات له منځه لاړ شي، دغه سیمینار ترتیب کړی دی.
د پروګرام یو تن ترینر او د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی په ځانګړي ډول د رسنیو کارکوونکو او خبريالانو لپاره په خپله کاري برخه کې د قوانینو سره بلدتیا یو مهمه اړتیا وبللوي ویل
هغه مرکش د خپل بیا هغه وینا چې د کوي هغه رپورټ د ترتیبوي کدي قانون د خصوص سره د یو سنتیمتر هم په ټکر کې وو جدي مسلې ته متوجه کوي او به جواب وي بنا ان قانون ذکر د دې لپاره د هڅه د محاکه ولیت لري چې به ځای کې
د یاد خوانیس پروګرام ګډونوال دا ډول پروګرامونه ګټور بولي. آزاد خبريال بسم الله ارمان وویل
په مقابل اړخ کې چې ژورنالیستان له چارواکو سره د معلوماتو په راټولولو کې ستونزه لري هغوی باید هم دا ډول ورکشاپونو ته راشي ترڅو هغوی ته د اطمینان حاصل شي چې ژورنالیست چې لمونږ نه د پیښې پر وخت غواړي دا د دوی حق دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو سیمه ایز خبريال ابراهیم رحیمی وایي سره لدې چې دلته خبريالانو ته د معلوماتو د لاسرسي د قانون په اړه بحث وشو، دولتي مسؤلینو او ویاندویانو ته په دې هم خبري وشو چې څنګه کولی شي خبريالانو سره په وخت او اغیزناک ډول معلومات شریک کړي.
دولتي ادارو ته یا ویاندویانو ته چارواکو ته په دې هم خبري وشول چې څنګه کولی شي په خپل وخت اغیزناک توګه ژورنالیستانو یا رسنیو ته خپل اړوند معلومات په خپل وخت شریک کړي.
د پروګرام یو بل ترینر او د ژورنالیزم د پوهنځي استاد فاروق جان منګل هیله وکړه چې دا ډول پروګرامونه دوام وکړي.
زما هیله ده چې دا ډول برنامه نور هم زیات شي ترڅو د سوء تفاهم چې لوړان ایجاد شوی لمنځه لاړ شي، ژورنالیستان خپل مسولیت وپیژني او هم ادارات او ویاندویان د دولتي ادارو چې دوی معلومات ایرای کوي هغه خپل مسولیت وپیژني.
د یادونه ورده د خوځ د رسنیو خبريالان او کارکونکي ډیر کله د امنیتي پیښو او نورو مهمو مسایلو په باب د معلوماتو پر راټولولو کې لستونز سره مخامخيږي. خود چارواکو د مکرر رجمنو سره سره هم د استونز پر خپل ځای پاتې ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري. په تیر بیا هغه ژوند چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزې لکه بل شکایتونه لري پیغامونه راستولې دي. غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتاسو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسول سره مې خبرې کړې دي. په ګټه به سره وروخو تر یوې لاندې وقفې وروسته. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره ښوونکي لرو.
ډېر مننه لومړی سلام وړاندې کوم تاسو ګران اوریدونکو ته. په ټول افغانستان کې موږ 2,00,000 سلام لرو، موږ چې د هغې د جملې څخه 8,000 زموږ استادان 6,000 استادان دي. نهه اعشاریه 4 میلیونه زده کوونکي لرو چې د دغې د جملې څخه 3,15 میلیون زموږ زده کوونکي نجونې دي یا ښځینه زده کوونکي دي. او همدارنګه موږ 8,000 ښوونځي لرو په ټول افغانستان.
بله، د ښوونکو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغه زده کوونکو لپاره یا دغه ښوونځي لپاره بسنه کوي، آیا کافي ده ورته د شمیر که نه ضرورت شته؟
نه نه، دغه شمیر ښوونکي زموږ اړتیا پوره نه کوي. او موږ په ټول افغانستان کې 10,000 ښوونکي ته البته په رسمي بستونو کې ضرورت لرو، خو هغه بستونه چې موږ ته مالیه وزارت له خوا اخیستل کېږي دغه بستونه زموږ نیازمندي تکفل نه کوي. او موږ 10,000 ښوونکي په ټول افغانستان کې اړتیا لرو، خو موږ د خپل ښوونکي د معیار د پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ جانبي برنامه الیه